باشید. خوش آمدین افغانسید.
دیر زیاد امانه فرشته جان استری مسی. دمحل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سولې د دې سات مهم خبرونه ورو. اوس هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي تیر شپه پر باګرام هوایی اډې څو توغندي ویشتل سوي. د ځایي چارواکو په وینا د توغندي د کاپیسا او باګرام ترمنځ سیمې څخه د یو موټر څخه پر باګرام هوایی اډې توغول سوي دي. د پروان ولایت امنیتي ځواکونو د همغږي قومندان الوزی احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل توغندي باګرام هوایی اډې ته پر نږدې سیمو لګېدلي خو چاته پکې مرژوبله نه ده وختې. د ښاغلي احمدي په وینا راکټ توغوونکي له سیمې څخه تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې د نیولو او پیښې د څېړلو لپاره کار پیل کړی. دمګړۍ پر باګرام هوایي اډې د دې توغندیو د ویشتلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته دا پر باګرام هوایي اډه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو مهم مرکز دی لومړنی راکټي برید ګڼل کیږي. په سمنګان کې چارواکي وایي یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل کېدونکي ماینونه یې نیولي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل دا چاودیدونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته انتقالېدل. د چاودیدونکو توکو یو بار موټر چې له مزار شریف څخه قندوز یا بغلان ته روان و د حضرت سلطان ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې د ملي امنیت د مامورینو لخوا ونیول سو. په دې موټر کې 5500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې پکې ماینونه او نور شامل دي مندل سوي دي. ښاغلی عزیزي وای د دې چاودیدونکو موادو په تړاو یو کس هم نیول سوی. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د هیواد ټولې نړیوالې الوتنې د دو اونۍ په مخه بندوي. لسګونو نورو هیوادونو هم نړیوالې الوتنې بندې کړې. د پاکستان ملکی هوایی ادارې پرون په یوې اعلامیه کې وویل دا بندیزونه چې تېره شپه پیل سول د اپریل میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. چارواکو ویلي دي په دې بندیزونو کې چارتر الوتکې هم شاملې دي خو د ډیپلوماټانو او بارولونکو الوتکو ته په پاکستان کې د ښکته کېدو اجازه ورکړل سوې ده. هغه کسانو ته چې الوتنې لغوه سوي دي سپارښتنه سوي چې خپلې پیسې بیرته واخلي او یې هم ټیکټونه بل وخته وځنډوي. پاکستان د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 501 تنو ته رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وای وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کورونا وایرس اخته وبلل سو دی او میرمن یې د کورونا وایرس معاینات کوي. مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر په دې باور نه دی چې دای دې په دې وایرس اخته سوی وي او په دې اړه د ده معاینات ضروري وو. خو نوموړي وویل د هغه ځانګړي موقعیت په خاطر چې د ولسمشر د مرستیال په توګه یې لري او د کورونا وایرس سره د مبارزې مشري هم کوي نو دی او میرمن به یې حتما ځانونه معاینه کوي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې نږدې 20,000 تنه تر اوسه په کورونا وایرس اخته بلل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ هم د کورونا وایرس معاینه کړې وه چې پایله یې منفي وه. د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې له اقتصادي ستونزو سربیره دې خلکو ته کار او تنخوا ورکړي. میخیل میشوستین د شنبې په ورځ په روسیه کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه په حکومتي غونډه کې وویل له کارونو څخه د خلکو لرې کول باید وروستی انتخاب وي. نوموړي وویل هغه شرکتونه چې خپل کارکوونکي له کارونو څخه لرې کوي په اړه به یې پلټنې او څېړنې وسي. د روسیې حکومت د اقتصادي تشویق په موخه د وړو او متوسطو شرکتونو پلټنې په لنډمهاله توګه ځنډولې دي خو اوس د روسیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که دا شرکتونو د کارکوونکو تنخواوې په خپل وخت ورنه کړي او یې هغوی له دندو لرې کړي بیرته به د دې شرکتونو پلټنو ته مخه کړي. او وروستی خبر همدا چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې تړلې. دا په داسې حال کې ده چې د نورې نړۍ هیوادونو هم د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر لویو غونډو او راټولېدلو بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د مصر د اوقاف وزارت د شنبې په ورځ ول ټول جماعتونه د دوه اونیو په مخ تړلې دي. په مصر کې د قطبي عیسویانو مذهبي مشرانو هم د دوه اونیو لپاره د کلیساګانو د تړلو پریکړه کړې. مصر شاوخوا سل میلیونه نفوس لري چې په سلو کې لس یې عیسویان دي. تر دې مخکې ګڼو مصریانو په ټولنیزو شبکو کې پر حکومت نیوکې کړې وې چې د کورونا د خپرېدو په وړاندې جدي اقداماتو ته مخه نه ده کړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې دی ازادي رادیو .com هم واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي. د سولې دالي شورا مخکښ کړي قاضي محمد امین ویقات
دا د شدت ایران د سولې د خبرو سره اړخ نه لګي. دوی د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دغسې حملونه دوی لاس اخیستی دی، هغه ورکم چې ورته وایي هغه مراعت کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. وحید مایر بلخوا په نړۍ کې په کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمېر یوه لزرو او اوو سوه تنو ته ورسېد. بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. که راسره ملتیا وکړئ. دا یو شمېر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبري سات د سر موضوع په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستي زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي. هغوی وایي چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې ساري وای. که څه هم طالبانو په زابل کې د هغې وروستي برید پړه پر غاړه نه ده اخیستی چې پکې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شول، خو په اړه یې باید وضاحت ورکړي، ځکه دا ډول بریدونه د دوی په وینا عموما د طالبانو له لوري ترسره کیږي. په اړه یې نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې.
په زابل کې د لسګونو افغان سرتیرو له وشل کېدو وروسته افغانانو او نړیوالو ډیپلوماټانو د شنبې په ورځ د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو پر ژمنو شکونه څرګند کړل. طالبانو تېره میاشت په دوحه کې له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه وکړه، خو اوس داسې ښکاري چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د جوړجاړي هڅې په ټپه درېدلې او وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. د جمعې په ورځ په زابل ولایت کې و نفوذي عمله کې د افغان ځواکونو 22 سرتیري ووژل شول. د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دا ډله د دې برید په اړه څېړنې کوي، خو یو شمېر افغان حکومتي چارواکو او ویاندویانو دا برید د وسلوالو طالبانو کار بللی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری د جرمني خبری اژانس ته ویلي امریکا له یوې ترهګرې ډلې سره تړون لاسلیک او د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړاوی وکړ. نوموړی وایي د په باور د سولې روانه پروسه کومه پایله نه لري. یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو زیاتېدو د دې ډلې پر نیت شکمن کړي. په کابل کې د جرمني سفیر پر خپل ټویټر لیکلي د زابل واشیانه برید سولې ته د طالبانو پر ژمنو د جدي شک او تردید سویری غولوي. بخاری جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي سره له دې چې طالبانو د زابل د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما د وسلوالې ډلې ته راجع کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک د خبرو اترو په تمه دي او وسلوال طالبان باید د داسې بریدونو په اړه وضاحت ورکړي.
مساله راجع کیږي همدا طالبانو ته چې دوی خپل حملو د شدت اعلان کړی دی. دا د شدت اعلان د سولې د خبرو سره اړخ نه لګي. دوی د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دغسې حملونه دوی لاس اخیستی دی، هغه ورکم چې ورته وایي هغه مراعت کړي.
د خاغلی وقات پوینا افغان دولت او طالبان باید تر بل هر څه مخکې د زندانیانو د خوشي کولو او وربند په اړه توافق ته ورسیږي. یو شمېر عام افغانان چې په زابل کې د 22 افغان سرتیرو وژل کېدو په غوسه کړي، په ټولنیزو رسنیو کې وسلوالو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو په وروستي تړون انتقادونه کړي. د افغانستان حکومت په زابل کې پر افغان ځواکونو د جمعې د ورځې برید د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره یوه هڅه بللې. طالبان غواړي چې د دوی 15,000 بندیان دي په یو مخ د سولې د بین الافغاني خبرو مخکې خوشې شي، خو افغان حکومت وایي دا زندانیان به په تدریجي ډول د دواړو لورو د خبرو په بهیر کې خوشې کیږي او هغه کسان چې خوشې شي باید ژمنه وکړي چې بیرته به جګړې ته نه ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس 449 پیښې ثبت شوې چې له ډلې 414 منفي، 24 مثبت او 12 هم تر څېړنو لاندې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایر د شنبې د سهار په یو خبري ناسته کې وویل د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپله ولسمشر یې څارنه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوندو ادارو جدي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت وایي وحید مایار د شنبې د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناسته په ترڅ کې وویل خاغلی مایار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپله ولسمشر څارنه کوي. د نوموړي په خبر اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو 20 روغتون موجود دی چې په راتلونکي کې به حالت ته په کتو سره د دغو روغتونونو ظرفیت لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي. د دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یوه نظارتي کمیټه جوړه شوې او له هرو 24 ساعتونو وروسته د نظارت تر څنګ هغه لازمې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي. د پوځي چارو کارپو باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یوه جدي خبره ده او اړونده کمیټه باید په ډېر دقت سره خپل چارې مخته یوسي.
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطاعت او محبسو کې اشد ضرورت دی. که څه هم زموږ د هېواد د وزارت صحت جامې امکانات محدود دي، په عمومي سطحه ارزیابي کېدای سي، خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده. څونه چې ممکن وي دغه کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطاعاتو کې ګټه واخلي او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې د کورونا وایرس له 24 ثبت شوي مثبت تو پیخو 15 په هرات، 3 په سمنګان، 2 په لوګر او یو هم په بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسولین وایي مثبت پیخې ډېرې په هغو کسانو کې ثبت شوې چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
بلخ ډاکټران وایي د کورونا وایرس په اړه په کافي اندازه نه اطلاع رسونه د خلکو ترمنځ لا کورونا ویره زیاته کړې او دوی د ډاکټرانو سپارښتنو ته سمه پاملرنه نه کوي. دوی وایي په کافي اندازه د پوهاوي نشتون له دغه وایرس د کورونا د خلکو د ویرې او له قرنطین د تیښتې لامل دی. په ورته وخت کې داسې انتقادونه هم شته چې یو شمېر رسنیو د سپارښتنې جدي نه دي نیولې. نورحال د ګیتی صدیقي په راپور کې
قرنطین یو له هغو مواردو څخه دی چې د کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې په اړه ویل شوي دي. ډاکټران وایي قرنطین کوم زندان یا داسې کوم ځای نه دی چې ټولې ټولنیزې اړیکې پکې پرې او یا محدودې شي. کلینیکي ارواپوه سید کمال جلال په دې باور دی چې په راتلونکي کې له قرنطین نه د مشکوکو او په کورونا وایرس اخته کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی ډېر شي.
اړینه دا ده چې باید په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه زیاته شي. خلک باید د قرنطین نه ونه ډار شي. قرنطین د ټولنیز ژوند محدودیت نه دی.
خغلی جلال زیاته کړه په دې اړه د کره پوهاوی نه ورکول لامل شوی چې مشکوک او په کرونا وایروس اخته کسان روغتون ته مراجعه ونه کړي او نه هم ځانونه معاینه کړي. د دې په خبره کرونا وایروس په اړه د کره عامه پوهاوی نه ورکولو په خلکو کې د دغه وایروس نه ویره او په ځینو کې بې پروايي زیاته کړي. په کابل کې د داخله ناروغیو ډاکټر عبدالجبار مومنیار وایي خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. د ښاغلي مومنیار په خبره د کرونا وایروس آزمایښت او په قرنطین کې اوسېدل له حتمي مواردو څخه دي چې باید په پام کې ونیول شي.
هغه کسان چې پر کرونا وایروس اخته دي باید حتمی قرنطین شي، ځکه که دغه کسان قرنطین نشي نور خلک به په کرونا وایرس اخته شي.
په ګاونډیو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپروي او په افغانستان کې د څلور ویشت مثبتو پیښو د ثبت وروسته د دغه هیواد حکومت روزنیز مرکزونه او په بازارونو کې د راټولېدا ځایونه بند کړي. په ګڼه ګڼو سیمو کې د واټن په پام کې نیول له اصلي سپارښتنو څخه دی. په ځینې مواردو کې دا سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي، ان د رسنیو لخوا په ښکاره توګه له پامه غورځول کیږي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ موسسې مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل رسنۍ باید خلکو ته د معلوماتو رسولو تر څنګ یو ښه الګو واوسي.
هر هغه څه چې د یوې رسنۍ لخوا خپاره شوي او د ولسمشر سلاکار وحید عمر یې په اړه لیکلي دي، زه فکر کوم د افغانستان په ګډون د نړۍ د درېیمه کچې هیوادونو د رسنیو فرهنګ ته په پام سره ډېره ستونزمنه به وي چې د لاس ورکولو یا روغبړ فرهنګ له منځه یوسو، خو رسنۍ کولی شي الګو جوړونه وکړي.
له دې نه وړاندې د افغانستان حج او اوقاف وزارت جوماتونو کې د فاتحې اخیستلو مراسم هم ځنډولي. د دې وزارت چارواکو لوډلې مولوي فضل کریم سراجي په دې اړه چې په جومات سره د جمعې لمانځونو ادا کول وځنډول شي که نه، ازادي راډیو ته وویل
البته په هغو سیمو کې بیړنۍ حالات وي، د هغوی په تړاو به له دارالفتا د استفتا غوښتونکي شو.
په ورته وخت کې کابل کې یو روحاني ویلي که د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر جماعتونه وتړل شي له شرعي اړخه کومه ستونزه نه لري. له دې وړاندې هم ځینو ولایتونو کې دینی عالمانو ورته نظرونه ورکړي وو. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ګرد نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,200 ته ورسید. همدارنګه له 2,800 زیات کسان په دې وایروس اخته سوي. له دوی شاوخوا 290,000 کسان روغ سوي هم دي. په اړه د ازادي راډیو د راپور مهم ټکی اجمل آن وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر له 1,200 اوښتی، په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونو وګړو د شنبې ورځ چې په ډېرو هیوادونو کې د اونۍ پای ده په کورونو کې تېره کړه. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ځوانان دې دا فکر نه کوي چې ګوندې دوی د وایروس له کبله زیانمنونکي نه دي. له چین وروسته اوس اروپا د دې وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدله شوې. هغه شمېرې چې د شنبې په ورځ د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړې ښیي چې ایټالیا تر اوسه د 4,022 تنو په مړینه تر ټولو هیوادونو زیات تلفات ګاللي. همدارنګه په دې هیواد کې شاوخوا 8,000 نور په کرونا وایروس اخته بلل شوي. چین چیرې چې دا وایروس پیدا او نورې نړۍ ته خپور شو تر اوسه 3,295 مړینې ثبت کړي او د تلفاتو له پلوه له ایټالیا وروسته دی. خو چین د شنبې په ورځ د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې د کرونا کومه مثبته داخلي پیښه نه ده ثبت شوې. د ایران څخه خبرې شوې شمېرې ښیي چې دا هیواد د کرونا وایروس له کبله د مړینو په حساب د نړۍ په هیوادونو کې درېیم ځای لري. تهران د شنبې په ورځ پر دې وایروس د 130 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. په دې توګه په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر 1,556 تنو ته ورسېد. د ایران د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په 40 ساعتونو کې پر کووید 19 کرونا وایروس د اخته کېدو 969 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډېر ایرانیان باور لري چې رښتینې شمېرې ښایي د رسمي شمېرو لوړې واوسي. جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې هسپانیا هم د هغه هیوادونو په ډله کې ده چیرې چې د کرونا وایروس پیښې او له کبله یې مړینې زیاتې دي. تر اوسه پورې 1,250 تنه په دې هیواد کې په کرونا وایروس اخته بلل شوي او د دې هیواد د روغتیایي چارواکو په وینا د شنبه په ورځ د مړینو شمیر دغلته 1322 تنو ته ورسید. په فرانسا کې بیا په کرونا وایروس 2316 کسان اخته شوي او تر اوسه یې له کبله شاوخوا 4500 کسان مړه شوي. په جرمني کې بیا 9850 کسان په کرونا وایروس اخته بلل شوي او دغلته د دې وایروس له کبله د شنبه تر ورځې د مړینو شمیر 18 تنو ته رسیدلی و. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تر اوسه 216 کسان کرونا وژلي او تر 9600 زیات پر دې وایروس اخته بلل شوي. د جان هاپکنز پانتون وایي په برتانیه کې د شنبه په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 3000 واوښت او 198 کسان هم تر اوسه په دې هیواد کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله مړه شوي دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
بهرنۍ ورسپانو ته اسمت ساروان کتنه کړي.
د بشری حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ د افغانستان د بندیانو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. په قطر کې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې وروسته ټاکل شوی و چې د افغانستان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان خوشي کړي، خو د افغانستان حکومت د دغو بندیانو د خلاصون کار ځنډولی دی او وایي چې باید د هغوی تر خلاصون وړاندې یو لړ ضمانتونه واخیستل شي چې دا کسان به بیا د جګړې میدان ته نسی. طالبان هم اصرار کوي چې تر څو د دوی بندیان خوشي شوي نه وي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته نکشینی. د هیومن رایټس واچ د آسیا مرستیال رئیس پیټریشیا ګاسمن په دې موضوع په لیکنه کې لومړی یادونه کوي چې په افغانستان کې له 2002 څخه حکومت له جنگي جنایتکارانو په شکنجه او سختو سرغړونو له تورنو کسانو سره د محاسبه پر غشتنو سترګې پټې کړې او د بشري حقونو د سرغړونکو د بښلو لپاره قانون تصویب کړی دی. د هیومن رائټس واچ د آسیا مرستیال رئیس پیټریشیا ګاسمن په دې موضوع په لیکنه کې لومړی یادونه کوي چې په افغانستان کې له 2002 څخه حکومت له جنگي جنایتکارانو په شکنجه او سختو سرغړونو له تورنو کسانو سره د محاسبه پر غشتنو سترګې پټې کړې او د بشري حقونو د سرغړونکو د بښلو لپاره قانون تصویب کړ. لیکوال په عین حال کې ویلي چې اوس د افغانستان په محبسونو کې ډېر داسې طالبان هم بندیان دي چې د حبس موده یې پوره شوې ده. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا مرستیال رئیس زیاتوي په نیول شویو کسانو کې شایع په جګړه کې نیول شوي وسلوال او د انتحاري حملو جلب و جذبونکي هم شامل وي، خو په دوی کې هغه کسان هم شته چې د شپې د چاپو په لړ کې نیول شوي چې کېدای شي په غلطه له طالبانو سره پر اړیکو تورن شوي وي او پټې محکمې او شکنجې ممکن مجبوره کړي وي چې اعتراف وکړي. لیکوال وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني وړاندیز کړی چې په پیل کې به 1500 هغه بندیان خوشي شي چې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د دغو کسانو په منځ کې هغه بندیان هم شامل دي چې د حبس موده یې پوره شوې او قاعدتا باید مخکې له خوشي شوي وای. د بشري حقونو د څار ډلې مرستیال رئیس لیکي د بشري حقونو نړیوال قانون د دښمنۍ او جګړې په پای کې عمومي عفو تشویقوي مګر پرته له هغو کسانو چې جنگي جنایت یې کړی وي. ملګرو ملتونو په خپل نشه کې هغه لیست خپور کړی چې د دې سازمان د تلپاتې پرمختیایي حل لارو شبکه چمتو کوي. په دې لیست کې چې د نړۍ د خوشحالۍ راپور بلل کیږي، سش کال فنلندیان په نړۍ کې تر ټولو خوشحال خلک او افغانان تر ټولو لږ خوشحال خلک بلل شوي دي. د فنلند خلک د تیر کال په راپور کې هم په نړۍ کې تر ټولو خوشحال بلل شوي وو، خو د تیر کال په لیست کې تر افغانانو د سودان خلک لږ خوشحاله بلل شوي وو. له تازه درجه بندۍ سره سم اوس افغانستان 153 ځای لري چې د دې لیست وروستی هیواد دی. دا راپور د سړي سر ناخالص کورني تولید، ټولنیز ملاتړ، ژوند ته د هیلي یا د عمر اوسط، ټولنیزو آزادیو، سخاوت او فساد پر اساس هیوادونو ته درجه یا رتبه ورکوي. د نړۍ د خوشحالۍ په راپور کې د لومړي ځل لپاره ښارونو ته هم رتبه ورکړل شوې دي. په دې لیست کې د خوشحالۍ له پلوه د فنلاند د پلازمینې هلسنګي نوم لومړی او د افغانستان د پلازمینې کابل نوم وروستی راغلی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 او د افغانستان د کابل په ګډون په یو شمېر سترو خبرونو کې په 1.5 اف ام باندې خبرونه لري. د دغه پروګرام په دوهمه نیمایي کې د تاند څنګ د ځوانانو اونیس پروګرام او همدارنګه حقیقت څه د خبريږي خو له هغې وړاندې یو اقتصادي راپور. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزې چارې پر عادي حالت پر روان دي. د دغه وزارت چارواکو د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل څو ورځې مخکې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د هیواد په شمال او ختیځو او جنوب ختیځو بندرونو کې صادرات او واردات لږ څه کم شوي وو، خو اوس د تورخم بندر پرته له ټولو بندرونو نه خوراکي او نور مواد هیواد ته راوړېږي. ملخو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ډاډ ورکوي چې 90% خوراکي مواد له شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه وارديږي او اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د دغو موادو هیڅ کمی نه لیدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د چمن او سپین بولدک سوداګریز بندرونه چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکم لس ورځې مخکې د پاکستان له لورې تړل شوي وو، د هغه هیواد د صدر اعظم په سپارښتنه د شنبه په ورځ سهار 8 بجې بیرته خلاص شول. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزې چارې خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حق شناس د شنبه په ورځ سهار ازادي راډیو ته وویل
تناب مرز تورخم بسته و سپین بولدک قندار
اوس یوازې د تورخم بندر تړلی، سپین بولدک بندر خلاص شو چې د سوداګرو مالونه پرې هیواد ته راشي. د کرونا وایرس د خپرېدو په دلیل ځینو هیوادونو خپل بندرونه د افغانستان پر وړاندې تړلي وو، خو لنی کمرغه دغه بندرونه اوس خلاص دي. سوداګریز مالونه پرې په عادي حالت کې تیریږي او هیڅ ستونزه نه لرو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د معلوماتو پر بنسټ له ایران سره اسلام قلعه، له ازبکستان سره د حیرتان، له ترکمنستان سره د اقینې او تورغونډۍ، له تاجکستان سره د شیرخان او له پاکستان سره د چمن او سپین بولدک بندرونه د افغانستان د سوداګرو او واردونکو پر مخ خلاص دي او سوداګریز راکړه ورکړه پې په عادي ډول روانه ده. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وای تیرونه له شمالي گاونډیو هیوادونو نه په خوراکي موادو بار 215 واګونونه افغانستان ته را رسیدلی چې د هیواد په بازارونو کې د وړو غوړیو ریجو او داسې نور موادو د کموالي اندېښنه لمنځه وړي او د تورخم بندر له خلاصېدو سره به دغه اندېښنه په بشپړه توګه لمنځه لاړ شي. پاکستان د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه د تورخم بندر د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریز راکړې ورکې پر مخ وتړ. د دغه بندر د تړل کېدو هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ګڼل شوی او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه هیواد چارواکو پریکړه کړې چې دغه بندر به د 2 اونۍ پر مخ تړلی وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال محمد یونس محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته او بای هم لوړې نشي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې حکومت دې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د احتکار مخه ونیسي او د موادو بیې دې په جدي توګه وڅاري. سید قدیر او عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل
زنده شرایط فعلی از کل کره باید است یا مواد خوراکی را به مردم بیاید.
په وسنه یو شرایط که دوی باید په مناسبه به خوراکی مواد خلکو ته ورسوي. یو سړی په ورځ کې دوغانی نشي پیدا کولای خوراکی مواد له کومه ځای ترلاسه کړي. له حکومت غواړي چې د موادو نرخنامه ورکړي. هر سړی په خپل سر پلورل کوي، مواد ډیر دي، خو که دولت ورته پام وکړي او کنټرول کړي دا به ښه وي.
سره له دې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان ځمکني بندرونه خلاص دي، خو د افغانستان د هوایي چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هیوادونو لکه هندوستان، تاجکستان، ازبکستان او سعودي عربستان له افغانستان سره هوایي پروازونه په موقت ډول بند کړي دي. د وفای زاده په خبره وس یوازې عربي متحدو اماراتو او ترکیې ته پروازونه شته او له ایران سره په پروازونو کې 90% کموالی راغلی دی. وفای زاده وایي دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي له تدابیرو سره تړلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا مهال په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوی. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. راپورونه وایي تېر شپه پر بګرام هوایي اډه څو توغندي ویشتل سوي. د ځایي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په سمنګان کې چارواکي وایي یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودونکي ماینونه یې نیولي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل دا چاودیدونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته انتقالېدل. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کرونا وایروس اخته وبلل سو، دی او میرمن یې د دغه وایروس معاینه کوي. پاکستان په دې هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د هیواد ته ټولې نړیوالې الوتنې د دو اونیو په مخ بندوي. لسکونو نورو هیوادونو هم د نړیوالو الوتنو بندیزونه اعلان کړي دي. د کرونا وایروس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې تړلې. او د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د اقتصادي ستونزو سربیره دي خلکو ته کار او تنخوا ورکړي. اوس هم دو اونیز پروګرامونه تاندې څنګ او حقیقت څه دی چې یو بل پسې خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. ځینې ځوانان شکایت کوي چې له افغانستان سره مرسته شوي سکالرشیپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅیږي. وابوري چې دا سکالرشیپونه څوک او څنګه خرڅوي.
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا را تاو خلک یا د دوستي کارتر یا ور و نور خلک دغه سکالرشیپونه په ځینو خلکو پلوري.
د سکالرشیپونو خرڅلاو به د لوړو زده کړو په بهیر څه تاثیر ولري؟
موږ د معلوماتو نرو د بازار پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کال او دلیل دغه دی چې داس په واسطه وسیله باندې لار ایستلې ده.
او د سکالرشیپونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
زه غواړم په دې کې د افغانستان سنا مجلس جدي ارزونه وکړي او د تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي.
د تاندې څنګې دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم. په پیل کې د سکالرشیپونو د خرڅلاو په اړه راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ویل کیږي د بیلابیلو هیوادونو لخوا له افغان ځوانانو سره مرسته شوي سکالرشیپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅیږي. دا سکالرشیپونه چې په اصل کې وړیا وي خو په افغانستان کې بیا له زرو ډالرو نیولې تر شل زرو ډالرو یا تر دې په ډیرو پیسو خرڅیږي. په دې برخه کې فساد سبب شوی چې ډیر کله لایق ځوانان په بهر کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي او پر ځای د پیسو په بدل کې نور کسان ولېږل شي. د یو خصوصي پوهنتون کارکوونکی محمد جواد چې غوښتل یې په بهر کې ماسټري وکړي وایي له ډېرو هڅو وروسته ورته وویل شول چې باید سکالرشیپ په پیسو واخلي.
ما غوښتل چې ماسټري وکړم، بیا ډېرې هڅې مې وکړې چې یو بورس پیدا کړم. خو هر ځای ته به چې تلم دا خبره به یې کوله چې پیسې راکړه، موږ دې کامیابو. خو دا چې ډېرې پیسې به غوښتي او زه به هم د هغو په خبره باوري نه وم، ځکه مې سکالرشیپ تر اوسه نه دی اخیستی. په وروستي ځل یو کس راته وویل چې د کاناډا سکالرشیپ درته اخلم خو شل زره ډالر به راکوې. نو د دغسې نور هیوادونو بورسونه هم خرڅیږي او ډېر کله داسې هم کیږي چې ځینې بنسټونه له ځوانانو د بورس پیسې واخلي خو برسونه نه ورکوي او ځان ترې پټ کړي.
د لوګر اوسیدونکی عرفان رنګ وایي د خپل هم څو ځله د سکالرشپونو لپاره امتحان ورکړی خو د کامیابۍ په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې شوې ده.
سفارت ته چې موږ ولاړو په داخل سفارت کې مونږ ته دا خبرې کېدلې، هلته دغو کارمندانو دغو ساتونکو مونږ ته دا خبرې کولې، مونږ ته یوازې ډول اندېښنه راواچوله. مونږ ته یې ویلې څوک چې وسیطه نه لري سه امتحان مه ورکوي، هیڅ پکې سکې مه اوسېږئ، نه کامیابېږئ. د همدې له وجې زیاتره خلکو سوالونه غلط کړي وو. بیا زموږ ملګري وو اوسه پورې کامیاب شوي دي، ډېر کسان دي زموږ اوسه پورې کامیاب شوي دي، دغو ته قبولي نه ده راغلي، دغو په ځای نور کسان لیږل شوي دي. زما خپل یو ملګری وو، برس کې ازموینه ورکړله، کامیاب شو، اور نه $2000 وغوښتل شول. هغه د یو غریب بیچاره کورنۍ وو، د لغمان ولایت وو، نو یغه دومره پیسې او دومره وس نه درلوده او دغه په ځای باندې بل څوک لاړو. ما خپل چې کله سکالرشپونو د امتحان ورک، ما نه خپل دو دریو کسانو ما ته وړاندیز وکړو د $2000 نه تر $2500 پورې. ته چارت روان ده، زه تا نه پیسې اخلم، تالی کوم، ما نه څوک پیسې اخلي مالیکي.
هارون پرهر وایي د یو خپلوان د پیسو په بدل کې د ولسی جرګې له یو غړي څخه سکالرشپ واخیست. نوموړی وایي ډېر سفارتونه د شخصي اړیکو په اساس چارواکو او وکیلانو ته وړیا سکالرشپونه ورکوي، خو هغوی یې بیا په ځوانانو پلوري.
چون د دې احسانې زه خپله شاهد یم چې زما د یو د کاکا زوی و، او هغه دلته د 12 سم نه کله چې خلاص شولو، نو بیا دلته مونږ یوه ټولنه لرله. په دې ټولنه کې برسونه راغلل، نو دا هر کال برسونه راځي، یا د هند وي، تاجکستان وي، یا د روسیې، د هر ځای چې وي، او د وکیلانو په واسطه راځي. بیا وکیلانو د ټولنو نه هیله کوي چې تاسو خپل ځوانان یا د کلي یا د سیمې هغه ځوانان راوغواړئ او امتحان ترې واخلئ، او که چېرته دوی ښه نتایج لاسته راوړل نو دوی کولی شي په دې برسو کې ولیږو. زه د دې شاهد یم چې د دغسې ټولنې ته راغلل ځینې ځوانان په ډېر مشکلاتو سره، ستونزې نه، حتی دومره پیسې به نه وي سره چې دوی هغه تر ټولنې پورې موټر کې راشي، امتحانونه یې ورکړل او په ښې نتیجې سره ټول کامیاب هم شول. نو بیا وروسته د همدغه برسونه چې د کوم خلک کامیاب شوي حق جوړېدل، نو دغه هر برس په $3000 $4000 $5000 $10000 د برس واخستلو، او برس به امتحان نه کوم امتحان ورکړ نو بل ولاړ.
فدا محمد باران وایي هغه سکالرشپونه چې د ځینو هیوادونو لخوا چارواکو، وکیلانو او نورو سیاستوالو ته ورکول کیږي، دوی د خپلو کسانو لارې په ځوانانو پلوري.
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا را تاو خلک، یا د سیکرتر یا ور و نور خلک دغه سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري، هغوی سره خبره کوي، بیا په یو ډول لاره برابروي. هغه ته وایي چې دغه سکالرشپ کې زه مثلا تا کامیابوم، خو دومره مصرف در باندې راځي، دوی نه په یو او بله بانه همدغه پیسې اخلي، یا مستقیم ډیل ورسره کوي، بیخي بانې نه ورته وایي مقصد دغه برس ته تا کامیابو، طالب و ته بلاړ سي، خو مقصد دغومره مصرف باید وکړي، دغومره پیسې باید راکړي. او همداسې په بازار کې ځینې ځایونه دې لپاره جوړ شوي چې دوی خلکو ته وایي، ځوانانو ته وایي چې مقصد موږ خو دلته تاسو سره د پورم پروډو کولو کې، یا په سبتینام کولو کې همکاري کوو، ولی هغلته بیا ځینو ځوانانو سره دوی ډیل کوي، خبره ورسره کوي، همدغه سکالرشپونه په غیر قانوني توګه په دوی پلوري.
که غواړی د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
و موږ غوښتل په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو لا ډېرو هڅو وروسته هم د یاد وزارت چارواکي په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش مني چې ځینې سفارتونه په خپل سر سکالرشپونه توزیع کوي. د نوموړي په وینا په دې ډول د سکالرشپونو ویش سبب شوی چې د ډېرو لایقو ځوانانو حق وخوړل شي، او پر ځای پر داسې ځوانانو پانګونه وشي چې یا زده کړې په نیمه کې پرېږدي او یا هم که فارغېږي په خپله برخه کې لایقه کسان نه وي. کوي
داس ګنګوسې موږ ما ورو چې بعض د طالبان پرت لدی نه چې هغه آزمون یازمونه تیر کی هغه بعض بورسون تلاره پیدا کوي یا د پیسو یا په واسطه په شکل چي دي خو معمولا کوم مطالعه چې موږ لرو د هوادونو نه د ګاونډي هوادونو نه لره نږدې و هوادونه معمولا د چرته لاړ مشي یا د ژبه مشکل لري یا فرزند نور هغه په اصطلاح استعدادونه دې ته نه دي تیار یا دمره وده نه ده کړې د استعدادونو چې وکولای شي چې هغه پانځه یا هغه مربوطه پانتون دوره په بدل تو سر پای ته ورسوي نو موږ داسې معلومات هم لرو د بعض پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کالو کې ویلې او دلیل دغه دی چې په انتخاب کې دقت نه دی شوی داس په واسطه وسیله باندې لارې ایستلې ده بلاخره د موږ د یو بل افغان په صلاح سهم او برخه یې کنسزای کړې ده دغه په ځای باندې تللی هم دی خو معاصره نه دی واقع شوی او هغه څه چې توقع وه چې هېواد ته بهتره شي خدمت جوګه شي هغه شی هم کېدی نه شي نو دما خو مشوره دغه ده چې نه تنه د ګټه نه رسوي بلاخره د افغانستان په تاوان باندې هم دی ځکه دوی د دې وطن سرمایه یا چې په حسابیږي نخته ورکوو خو دا ډېر ګران تمامیږي افغانستان غوندې فقیر هېواد ته بلاخره موږ ثمره هم ترې ونه لرو
د ځوانانو په وینا د سکالرشپونو په خرڅلاو کې یو شمېر حکومتي چارواکي وکیلان سیاستوال او د مرسته شویو هېوادونو سفارتونه دخیل دي خو د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي دا د وکیلانو قانوني حق نه دی چې له سفارتونو د سکالرشپونو څخه هم واخلي او بیا یې وپلوري
په عمومي په رسمي هغه باندې کوم وکیل او سناتور خاص سامیه نه لري دا خبرې چې اورو چې وکیلان سامیه لري بیا خلکو ته ورکوي اول خدا چې هغه سکالرشپونه چې مختلف هیوادونه افغانستان سره کومک مرسته کوي دې کې باید عدالت تامین شي یو ځوان که د یو ډیر غریب کورنۍ اوسي د افغانستان ډیر لري ځای اوسي باید د دې حق ولري چې دغه سکالرشپ نه استفاده وکړي نه دا چې زه یو کس یم چې یو وکیل پیژنم سناتور پیژنم او واسطه مې قوي ده او هند ته زم سم درسم نه وایم په دې باندې پوهیږو چې څوک چې غریبی ژوند تجربه کوي او تجربه کړي دي ډیر د تعلیم او تحصیل کې اساس دي او ډیر ښه درس وایي اوس دا مسله تقریبا چې استاسو راډیو چې یو معتبره رسنۍ ده په دې کې رپورټ ته یو جوړ کړی واقعا زه غواړم په دې کې جدي د افغانستان سنا مجلس جدي په دې کې ارزونه وکړي او دې مشکل ته رسیدګي وکړي د تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي او دا سکالرشپونه او بورسونه د غول لار توزیع شي نه زما له لار نه چې یو سناتور یم دا زما قانوني حق نه ده
د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش هم دا لاره سمه نه بولي چې هر کس او هرې ادارې ته دې بهرني سکالرشپونه ورکړل شي نوموړی وړاندیز کوي چې دا بهیر باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا مخکې وړل شي او د ټولو سکالرشپونو د ازموینو پروسه دې د ازموینو ملي ادارې ته وسپارل شي چې په سم ډول توزیع شي
د لپاره به ښه بدیل موږ په دې باندې فکر وکړو او دې باندې کار وکړو چې موږ الحمدلله په دې باندې کار شروع کړل نو یې لمن چې نتیجه ورکړي مختلف سفارت او سره غواړو چې په دې کله باندې چې د بورسونه ورکوي او سره تفاهم ولرو که چېرې موږ وکولی شو دغه داوطلبان د ازموینو د ملي ادارې لخوا د ازموینو د اخیستلو د لار نه ورمرفي شي دا به ډېر موثر هم وي او بالاخره موږ به وکولی شو چې هغه د هېواد هغه تکړه او باسواده د داوطلبانو د طور مرفي کړو نو زه فکر کوم یوه لاره به یې دغه وي چې دغه ګنګوسو مخه ونیسو او که څومره رښتیا څومره دروغ دا خبرې هم د ټولنه د وګړو له ذهنیتونو نه وباسو او بالاخره معقوله لاره باندې هم داوطلبان بورسونو ته مرفي کړو
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او ښاری خدماتو په اړه خبرې کوو. خغلی سرفراز پروگرام تخرغ است.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بوده آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت ساز مقطعی قسمان به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق به می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما می‌بینید، ما فکر می‌کنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یه موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانه جوړیدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است، مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شدن و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون، این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که میاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب می‌رسونه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم، امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به این است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشه، در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشه، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف از همین جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خود سر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه، یک منزل کانکریت میندازه، پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست، نهایت شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهادهای عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و این را ارجاع نمیکنن به ما و پلیس و قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 و چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم، گفتم کس خبر میشه و اون بس میگه چنو میبینی که نابینا و چه است و این را ارجاع نمیکنه به نهادهای عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات هست، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس به حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میان نزد ما مراجعه میکنن در بسا حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت سازن. حلقات یک فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سارنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات ده خودسر ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکری کم کری که دیسی دو دری بلگی وست؟
دموگ عملی اقدامات شد پا در آخر که صورت نیولی بوری کمیسیون رسیدی به تخالفات شهری و ساختمانی، یا وقت کمیسیون دریست بجمون پا هدایت منده ایجاد شده. در سلور سو نه نفری قطعی چه در شاروالی پار گزارش بر که دقام ایجاد شده کنه. دلتا هر او رست پسلها و شکایت شما در ازی اغب بند اجرات کی یا توقف ورکول کی یا اغب تخلفات، خب بیا هم در نون اسکالش مثلا در خودسر فعالیتونه جیان درلود دغه مشکل خبره چې په یو یا دوره کې دغه متوقف فرق شي.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چې خلک کوي رسنۍ سره مطرح کیږي او مشکلات هم په خار کې جوړ کړي دي، هغه ستاسو د نواحي او ځینو نورو ارګانونو چې نه غواړم لغو څخه نوم اخلم، له هټیو څخه، له دوکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیاده روونه بند سوي دي، سړکونه بند سوي دي، او د ټرافیکو د مشکل رامنځته کېدو یو علت هم دا دی. دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي، آیا د کابل ښار کومه سیمه هم پاکه کړي؟
خو یو خود د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل شته، ځکه چې د خلکو لپاره موږ تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابر شي. کنه نو دوی مجبور ده د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسي سړک په سر باندې وپلوري دغه شان چې دوی سره موجوده ده. موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروې کیږي، دوی راجستر کیږي، او دوی لپاره یو مشخص ساعت عین کیږي. خو دغه وخت نیسي، موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سرویشه رو ده، او موږ غواړو چې دوی تنظیم سي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لاره ورته موندل شي.
سوبر وخت غوړې نو لاسکاله تیر سول
زه دغه نو لاسکاله زناوالم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است، هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویل چې زه اقدامات کوم، اقدامات تل کړي، کله چې تللی یو اتهام په ورته سوی د فساد او کورنې بیا هم چې بل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی، هم دا سی یو انتقاد کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم، هغه چې هغه چې موږ پورې اله لري نو خلک پویږي اجرات شوه.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین، میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواحی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما رو ببینید، نقشه ما رو در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
ببینید یک چیز به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مواند زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مواند زباله پاک کنین. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرک ها رو میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جوشه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم. اینو شما میفهمید، میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم با وزارت عدلیه مقرری است دیگه با تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیر به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرات بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم، خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه، شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت ما قطع شد، سرک میدان هوایی کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونها رو جریمه. در نهایت از یک بود، وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه‌هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسب رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کس همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایزگاوی جوری سیوی، دغه ایزگاوی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، دا د معتادینو لپاره په استراحت گاه باندې بدل شوی، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا پوزین موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات سیوی
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان په ځی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسیسات جوړو، لکه تیزګاه او سرک او افس مراقبت هغه شهر. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې له دغه ځګه او تاثیر استفاده وکړي. مثلا باید پابلیک ترانسپورت، ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس هغه تاسیسات جوړ شو، خو وزارت ترانسپورت روسه پوری ندت توانی دل چه پابلیک ترانسپورت سیستم جوړ کړي، یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کړي چې دوی راسي او دغه سیستم فعال سي، دوی زه فکر کوم چې دوی له خونه باید پختنه وسی. او د ترافیک مسله، د تنفیذ ترافیک، د قانون مسله، د چاغه شینواری صاحب تاسو رئیس ترافیک شوه، باید دوی له خونه پختنه وسی. څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده؟ او رئیس جمهور د یو سل او شپاړسم فرمان په اساس باندې ترافیک موسسه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسی. نو دغه درې ارګان په دغه مسله کې داخل ده. بیا هم که تخلف کوي او سوق تخریب کوي، نو موږ قوانین سته مو ان شاء الله اجرات کوو. دغه
څه فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شهروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شهروال موفق با توجه به مشکلاتی که در شهر کابل است بودین؟
ببینین، شهر یک موجود زنده است. هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میآید، هر روز چالشای نو پیدا میشه و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس ها، این سایکل ادامه داره. مقصد کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمی که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بعد توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانهای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که ما از ترافیک یاد کردم، یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دی دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگران چی باشن؟ یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمدت شما گفتین که روزی که شما میبرین، هر روز خوشبختانه یه سر رضایت دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاشای ما خوب است، ایدئال نیست. همیشه فضا برای بهبود وجود داره. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، ان شاء الله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا لزورواکان سره مخامخ یه په کابل خار کې په یو ډول سره په خپل کارونه کې کنه؟
سل په سل کې
بکومه سطح دید از زور بکن؟
نقیه مشکل پختنه در پوسی. خب بیام یو مافیایی جو خصوصا پس اقتصاص که جور شده، معمولا نقیه غیر قانونی اجراد که چیگی غصب چیگی اگر یو آجز سرین نسی که وای چرا بکی، معمولا نقیه سوکی که ایچ حتما نفوس لری، پیسی لری و په مقام کې کار کوي. زه نسم کولای چې په جزئیات درته وایم، په خپل خپل پوهیږي. او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دغه تخلف به مخه بودریږي، نو تاسو مخامخ کیږي. دا غو چالش د مال لپاره هم ده، مخ کې هم او شاید راتلونکي کارونو کې بیا هم درسي ووسی.
ډیر مننه سرفراز صاحب.
سلامت اوسئ.
تشکر.
تشکر
شما
Come on. زما زما دا وینه دنیا اے مینه زما زما دا وینه دنیا اے غم کوا غم ye zama zama da